غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولنډ خبرونه اورئ. زه اشغله رحیم زویم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار ویلي دی چې په افغانستان کې د فساد ضد ملي تګلاره د نړیوالو معیارونو سره برابره نه ده. د سیګار په تازه راپور کې چې پرون خپور کړی دی، د فساد ضد مبارزه او اصلاحات ښه بلل شوي دي، خو تر څنګ دا هم ویل شوي دي چې دغه تګلاره یوازې په 15 وزارتونو کې تطبیقیږي او تر ټولو د ستر وزارت چې د دفاع وزارت دی د نقش په هکله څه نه دی ویل شوي. په راپور کې ویل شوی دی که د افغانستان حکومت د هغو حکومتي چارواکو په خلاف چې رشوت اخلي او د قوانینو نه سرغړونه کوي جدي عمل ونه کوي او هغه کسان ونه ژغوري چې مفسد او رشوت خور ماموران افشا کوي، په افغانستان کې به اداري فساد او رشوت خوري ختمه نشي. د راپور په یوې بلې برخه کې ویل شوی دی چې د حکومت امنیتي او قضایي ادارې د زورواکو د قضیو د څېړلو او هغوی ته د سزا ورکولو نه ډډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د عسکرو د شاملېدو وړاندیز منلای دی. دارک پیلامی کې ویل شوی دی چې د متحده عربي اماراتو د پاوز ځنګړي ځواکونه به د موافقتنامې لمخې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوزي خوونی مشورې او نظامی ملاتړ په منزور افغانستان ته ولېګل شي. په افغانستان کې د امریکا د پوزي چارواکو ویلي دي چې شاوخوا 40 هغه همبي موټر یې ویشتلي او جړ کړی دي چې وسلوالو طالبانو د جنگ او بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه نیولي او تښتولي ول. د امریکا پوز ډګرمنه مارټن اودونل په یوې لامې کې وایي چې په 13 کلونو کې وسلوالو طالبانو 40 همبي موټر د افغان ځواکونو نه نیولي و. هغې په دې لامې کې دا هم ویلي دي چې د امریکا پاوز د ځمکې او هوا د لارې پر دغو نظامي موټرو بریدونه کړي دي او ویجاړ کړي دي چې طالبان یې په خپلو بریدونو کې کار ونخستلی شي تینه. دا نه دي ویل شوي چې د افغانستان په کومو سیمو کې په دې موټرو بریدونه شوي دي. طالبان وخت نا وخته په افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو وروسته د هغوی نظامي موټر او وسلې د ځانه سره وړي. دا هم نړیوال خبرونه. ایران پرون نوې اتمي بټۍ پرانستله. د ایران د اتمی انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دي چې د نوي اتمی بټۍ د جوړولو کار د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمی موافقې د لاسلیک کولو نه مخکې پل شوی و. په دې بټۍ کې به د یورانیم د غني کولو لپاره نوي سنټرفیجونه یا راډونه جوړ شي. ایراني چارواکو ویلي دي چې دا نوي اتمی بټۍ د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمی موافقې په چوکاټ کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایران به پرې نږدې چې اتمی وسلې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي په دې خبر دی چې ایران غواړي د یورانیم غني کول زیات کړي خو د اتمی وسلو د جوړولو اجازه به ورنکړل شي. ښاغلی پامپیو ویلي دي چې ایران د امریکا د قوي عزم او ارادې نه خبر دی. په لاهور کې د بشري حقوقو یو فعال چې تل په پاو سخت انتقادونه کوي نامعلوم کسانو تښتولي او د څو ساعتونو لپاره یې هیڅ درک نه ولګېدلی. میرمن ګل بخاري چې 25 کاله عمر لري د مرکې لپاره یو تلویزیون ته روانه وه چې وتښتول شوه. هغه د څو ساعتونو نه وروسته خپل کور ته ستنه شوله. د میرمن بخاري د کورنۍ غړو ویلي دي چې تر اوسه نه ده معلومه دا کسان څوک ول. د کورنۍ غړو یې همدارنګه ویلي دي چې میرمن بخاري ته زیان نه دی رسیدلی. په پاکستان کې سلګونه کسان چې په امنیتي ځواکونو انتقادونه کوي لا درکه شوې دي. په دې کسانو کې خبریالان د بشري حقوقو مبارزین او هغوی شامل دي چې په انټرنیټ کې لیکنې کوي. په عراق کې د پارلمان غړو ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو رای دي د سره وشمیرل شي. د پارلمان غړي شک لري چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا کار به په عراق کې د نوي حکومت جوړېدل نور هم وځنډوي. د پارلمان د لاهیل مخې د عراق د انتخاباتو قانون بدلیږي، د انتخاباتو نتیجې لغوه کیږي او د عراق نه بهر د بې ځای شوو عراقیانو رای هم باطلیږي. اکثره د بې ځای شوي خلک په عراق کې سنی مذهبه مسلمانان دي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې شپږ 40 مهاجر د یمن د عدن په خلیج کې ډوب شوي دي. د غداری ویلی دی چې د قاچاقبرانو په وړی کښته کې شاوخوا سل مهاجر سپارول او غوښتل چې یمن ته لاړ شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د مسلمانانو لپاره روژه ماتی برابر کړی و. د روژه ماتی په مراسمو کې شاوخوا څلوېښت مسلمانانو ته بلنه ورکړل شوې ده. درنوندونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو عسکرو د ګډون وړاندیز منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د یو اسلامي هیواد په توګه افغانستان ته د متحده عربي اماراتو د راتګ او د افغان ځواکونو د روزنې او تمویل په برخه کې ګټور اقدام کړي. په دې اړه نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې افغانستان ته د ځانګړو ځواکونو د استولو په اړه د متحده عربي اماراتو وړاندیز له ارزولو وروسته تایید شوی دی. که څه هم لا تر اوسه افغانستان ته د متحده عربي اماراتو د سرتیرو د لیږد د نیټې او شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د ملي امنیت شورا له دغې پریکړې څخه په هرکلي وایي چې د متحده عربي اماراتو سرتیري به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سلام مشورو او تمویل په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل:
دوی زمونږ د دین او مذهب سره یو دی، او په دغه مسئله کې رښتیا هم که مسلمانان دلته زموږ ملي اردو ته تعلیم او تحصیل ورکړي، د دوی په هغه مسایلو کې چې مذهبي مسایل ده رښتیا هم سي ډېر ګټور به وي، او مونږ د دغه نه هرکلی وایو. زیاتره د پیاده په برخه کې او د ځینې تعلیمي مرکزونو کې په قطعاتو کې شته، او همدارنګه ځینې مشورې سي تعلیمي مرکزونو کې ډېر مهم ده، او باقی که گتوار تمامیجی ده دوی نمون گتا اخلو.
خاغلی رادمنش زیاده کرد چه متحده عربی امارات لولانده ده افغان پیلوتانو پا روزنه که لافغانستان سر همکاری کوی، او پا ده برخه که وسمحال ده دفاع وزارت یوشمیر منصوبین پا متحده عربی اماراتو که تر روزنه لانده دی. تیر کال د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربی اماراتو او د قطر د سرتیرو د برخې اخیستلو پریکړه شوې وه، خو افغان حکومت تر اوسه د قطر د وړاندیز په اړه فیصله نه ده کړې. د پوځي چارو کارپوهان په افغانستان کې دینی مسایلو او حساسیتونو ته په کتو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اسلامي هیوادونو د سرتیرو شاملول یو ګټور اقدام ګڼي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ آشنا ته وویل:
دا یو مثبت اقدام دی چې لومړی د متحده اماراتو هیواد دغه چمتووالی ښودلی دی. زه د افغانستان حکومت نه هیله من یم چې هغه سیاسي ملحوظات چې کوم هیواد یې بل سره لري یا کوم مخالفتونه لري هغه باید پرېږدي، او د دې بینالمللي ټولنې په چوکاټ کې په اسلامي هیوادو باید دوی غږ وکړي، او د اسلامي هیوادو مرستې باید دلته راجلب کړي.
جنرال امین زیاته کړه چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عسکرو په راتګ سره به د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو هغه پلمه به هم له منځه لاړه شي چې په افغانستان کې د غیر اسلامي هیوادونو له ځواکونو سره د جګړې لپاره لري. اوس مهال په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 9 هیوادونو 14,000 سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو د ورکولو دنده په غاړه لري. له دې وړاندې هم د متحده عربي اماراتو په ګډون د ترکیې او اردن سرتیرو د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت درلود. د ترکیې ځواکونه اوس هم د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
وسلوالو طالبانو په تخار کې یو شزه چې ځانې کاندیدولو او د نیملیکولو مرکز ته روانه وه په لارې کې نیولې ده، خو په کندوز کې بیا د ناامنۍ له امله 138 انتخاباتي سایټونه بند دي. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د تخار په درقت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ولایتي شورا لپاره کاندیدا فاضله چې تعلقانو ته د خپلو کارونو د بشپړېدو په خاطر روانه وه په لاره کې ل خپل ورور سره یو ځای نیولې ده. د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر نظام الدین غوري وای چې د فاضلې په نامه یو میرمن چې د ولایتي شورا لپاره یې ځان کاندید کړی وو د درقد ولسوالۍ په القناق سیمه کې نادرکه شوې ده.
دا سراپور موږ ته راغلی چې یو ښځې په نوم د بیبي فاضله په لارې د خپل ورور سره په لارې د مترتکل سره الله درکه شوی ده. نو هغه کاندید شوی نه و تر اوسه پورې، خو داسې اوازه ده چې هغه یې وغوښتل چې د شورای ولایتي کې کاندید شي، نو تر اوسه کاندید شوی نه و. سلیدل روانه ده زموږ پولیسانو او زموږ کشمیر قانون تر اوسه خاص شی نه
ده. د درقد ولسوالۍ د ښار اوسیدونکي په راتلونکو انتخاباتو کې د دغې نوماندې میرمن په اړه وایي چې تیر مازیګر وسلوالو طالبانو له ټولو هغو شواهدو سره نیولې چې غوښتل یې د انتخاب باتو دفتر ته یو سی او للارې ځان کاندید کړي. د درقت یو تن اوسیدونکي محمد امیر وایي چې له دغې نوماندې سره له خلکو راټولې شوې تذکرې او نور اسناد چې د هغې د کاندیدېدو شک یې په یقین بدلاوه.
دغه نوماند تیر مازدیګر 5 بجې د طالبانو د لور نیول شوې ده. فاضله نومېږي او خاوند هم لري، امیدوار هم ده. دې غوښتل چې د درقد ولسوالۍ نه طالبانو ښار ته لاړ شي، چې د خواجه بهاءالدین او د درقد ولسوالۍ ترمنځ د درقد په سیمه کې طالبانو نیولې ده. د درقد قومي مشران هم ورغلي چې د طالبانو چارواکو سره د دغه ښځې د خوشې کولو په سر خبرې وکړي، خو تر اوسه بیرته نه دی راغلي.
درقد د تخار له ناامن ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په اکثرو کلو کې د دولت مخالف وسلوال طالبان حاکم دي. وسلوالو طالبانو له انتخاباتو مخکې هم خلکو ته ګواښ کړی و چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. د تخار د ټاکنیزو چارو ریاست د عامه پوهاوي مسؤل تمیم تلاش وای، طالبان غواړي چې د دغه میرمنې په نیولو سره نورو نوماندانو ته ګواښ وکړي چې په انتخاباتي بهیر کې ګډون ونه کړي.
حداقل نقش خانما په کمک کمرنګ شوه د پروسه انتخابات و خصوصا د بخش کاندیداتوري و دیگر یک ترس هراسه بین
طالبانو ځکه دغه خزینه کاندیدیدونکي نیولې ده چې غواړي په انتخاباتو کې د خزو ګډون کم کړي او خزي ځانونه کاندید نه کړي او غواړي له دغه لارې په خلکو کې ویره واچوي. له بل پلوه د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون عملیاتي مرستیال حنیف شریف وایي چې په دغه ولایت کې تر 300 زیاتو کسانو خپلې تذکرې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر ثبت کړي دي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې د انتخاباتو 220 مرکزونه دي چې له جملې څخه 108 انتخاباتي مرکزونه د امنیتي تهدیدونو له امله بند شوي دي، چې 40 بند مرکزونه یې د ښار په ساحه کې دي. نوموړي وویل چې په قندوز کې تر اوسه پوری نوی تنو په انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره عریضه ورکړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي که پر علي وزیر باندې هر څه وسوه، مدعي به یې د پاکستان پوځ وي. پرون ناوخته د دې غورځنګ مشرانو په غونډو او مرکو کې وویل چې په وزیرستان کې حکومت پلوه طالبانو د علي وزیر د وژلو پلان جوړ کړی دی. پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې ولیکل چې په واڼه کې د هر ډول وژنو مسؤلیت به د پاکستان د پوځ پر غاړه وي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د حیات آباد دریم فیز چوک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت په دریم ورځ هم جاری وو چې په کې لسګونو د پی ټی ایم غړو ګډون کولو او د درې ورځې وړاندې واڼه کې د پی ټی ایم د غړو وژنه او اسلام آباد کې د دوی د فعالینو د پولیسو لخوا نیولو سخت غندنه کوله. خو ناوخته دغه غونډې ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون هم راغلو او خپله وینا کې نوموړي وویل حکومت داسې پلان جوړ کړی دی چې د دوی ملګری علي وزیر واڼه کې د کرفیو دوران کی اوجنی
او بیا ما سوتن خبر راغی د دغه پښتنو د زړونو ټاکور، د دغه پښتنو د زړونو आवाज، امیر او باتور او زخمی وزیر چې ټول خاندان یې شهید شو، هغه تا پلانینګ جوړ شوی دی چې په نن شپه باندې با دایمو وزنو.
غونډې ته د وینا په وخت پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسید ویل که خدای مکه داسې اوښول نه دی اغیزه به ډېرې خطرناکې وي.
چې ته داسې په شپو کې زمونږ زمرې زمونږ نه نشي ورکولی، ستا پلار یې هم نشي رانه ورکولی. دا دې که داسې غلطي دې وکړه، که داسې غلطي دې وکړه نو بیا د حالاتو ذمہ واري به په دوی باندې وي.
د احتجاجي مظاهره په وخت پی ټی ایم فعالینو اسلام آباد کې د دوی د نیول شو ملګرو زر تر زره د راخلاصېدو غوښتنه کوله او ویلي واڼه کې چې درې ورځې مخکې کومه خونړۍ پیښه رامینځته شوې ده د هغې د پلټنې وشي او څوک چې پکې ککړو هغې ته د سزا ورکړی شي.
دغه رویه چې کومه د ریاست ته زما په خیال باندې دغه ځوانانو ته نوره جذبه هم ورکوي، نوره غوسه هم په دوی کې راپاروي. د پښتنو چې هغه کومه یره وه اتلس کاله هغه دوی مینټین ساتلې وه، هغه اوس د مزاحمت شکل خپل کړی دی.
او د پی ټی ایم مشرانو په دغه مهال اعلان وکړ چې د پښتونخوا د نورو ښارګوټو په څیر بس په شپږم جون هم حیات آباد کې د دوی احتجاج دوام لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت د کرنیزو ځمکو د ځانمنېدو د مخنیوي لپاره د سندونو په غاړو کې استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړوي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت د سندونو د اوبو د مهارولو لپاره په 12 ولایتونو کې د استنادي دیوالونو او کانالونو جوړولو پروژې له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل:
دغه پروژې په بادغیس، کاپیسا، لغمان، بلخ، دایکندي، تخار، پنجشیر، سرپل، ننګرهار، کندهار او پروان کې پلي کیږي چې 420 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه لګښت د اوبو او برېښنا وزارت، نړیوال بانک او هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
وزارت انرژی و بانک جهانی و کمک های دولت هندوستان تامین.
د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د اوبو د مهارولو او د اوبو د کانالونو جوړولو په برخه کې تیر کال دغه وزارت د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د شپېتو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي وو. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عبدالرحمن رحماني په دغه غونډه کې وویل عامو سیند چې د بلخ په ګډون له دریو نورو ولایتونو څخه تیریږي هر کال له 60 تر 50 کیلومتره کرنیزه ځمکه تخریبوي.
عامو سیند چې له بلخ او دوه درې نورو ولایتونو تیریږي د دې پر ځای چې ګټه یې ورسیږي خلکو ته قرباني رسوي او هر کال له 150 تر 500 کیلومتر ځمکې ته زیان رسوي.
خاغلی رحمانی زیاته کړه افغان حکومت باید د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي لپاره نور ګډ شمېر استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړ کړي. د افغانستان د یو شمېر سیندونو په غاړه د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو جوړولو دغه پروژې په داسې حال کې تطبیق کیږي چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو د سیندونو پر غاړه خپلې کرنیزې ځمکې د اوبو د زیاتوالي له امله له لاسه ورکړي دي. همداشان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله د سیندونو اوبه راپورته کیږي چې تر څنګ یې پرتو کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جون اون سره د ملاقات لپاره په چمتووالي بوخت دی. د کانګرس غړي ټینګار کوي چې د دغې غونډې هره فیصله باید د وکیلانو تر نظر تېر سي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واوري.
د ترامپ او کیم ممکنه مخامخ لیدنې په کانګرس کې د وکیلانو هیلې زیاتې کړې دي.
ډېر خوشاله یم چې موږ د ډیپلوماسۍ پر مټ پر مخ ځو. دا اټومي بنبست ماتېدلی شي،
خو هر موافقه چې مشران په سنگاپور کې کوي د کانګرس غړي باید پرې راضي وي.
You have to bring it to Congress and
تاسو باید کانګرس ته راجې کړی او کانګرس یو فرصت لري چې ویرځوي او را دې کړی. که کانګرس یې رد نه کړي دوام کولای شي.
په خاص ډول امریکایي قانون جوړونکي غواړي چې پر پیونګ یانګ د بندیزونو د لری کولو د طرحې په تصویب کې مهمه ونډه ولري.
There can be no sanctions relief for North Korea.
هیڅ بندیز ختم نشي مګر دا چې د شمالي کوریا رژیم د خپل اټومي، کیمیاوي، بیولوژیکي او راډیولوژیکي وسلو د پروګرام د کامل تایید ور او دایمي لمنځه وړلو په طرف مهم پرمختګونه کوي.
د امریکا د دوړو مطرح غوندونو مشان په دې نظر دي چې شمالي کوریا په بدنیتۍ ډېره مذاکرې کړې دي او سابقه یې خراب ده. خو ولسمشر ټرمپ هم ټینګار کړی چې مجلس یې خایي نتیجه ورکړي او یا هم برعکس وي. کارپوهان لشته خطرونو څخه ویره لري.
غونډه یو ستراتیژي نه ده او لوی ستراتیژي پرته غونډه خطرناک ده. امریکا باید په دې غونډه کې زموږ د مخ لپاره یو څرګند تمرکز ولري او دغه مخ د ترلاسه کولو لپاره باید له کانګرس او متحدینو سره مو په نږدې اړیکه کې پاتې شي.
د هغه امریکایي وکیلانو په شمول چې نظر یې مثبت نه ده، د امریکا ولس او ټوله نړۍ راتلونکې اونۍ په سنگاپور کې د کیم او ټرمپ د غونډې پایلو ته انتظار باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ننګرهار په ولایت کې شیزی قالین اوبدن کې وایي حکومت دی ورته د کار د ځایونو او د کورونو په ورکړه کې اقدام وکړي او هغه شارګوټي دی ورته پرانیزي چې د قالین اوبدونکو په نوم ځانګړي سوي دي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو واکسینو تیر کمپین کې زرګونه ماشومان د واکسینو لڅاڅ کو پاتې شوي او ډېری هغو سیمو کې دي چېرته چې امنیتي حالت خراب دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي په ځینو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته ماشومانو ته واکسین ورسېدلی دي.
زموږ د پلان مطابق چې ده تیر کمپین کې درې زره ماشومان د پولیو د ناروغۍ نه د واکسین نه پاتې شوي وو چې په دې کې د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي ساحه ده، همدارنګه د پچیراګام ولسوالۍ د پنګزوی ساحه ده، په دې بالا کې د پاپین او اوخ ساحې دي، همدارنګه په کوټ کې د لاغورجویو او د وچ کوټ ساحه ده. په چین کې څه دا ځل خوشبختانه پرمختګ راغلی، صرف د مامن درې اخر ساحې چې دي هغه پاتې کیږي او د ناجیانو د دوخلو ناجیان ساحه ده. په دغه ساحاتو کې زموږ ماشومان د واکسینونو پاتې کیږي، خو بیا هم کوشش کوو د مختلفو طریقو او د مختلفو لارو نه دغه ماشومان ته رسیدګي وکړو.
دینی عالمان وایي د پولیو د مخنیوي واکسین له شرعي لحاظ ستونزه نه لري او ټولې کورنۍ باید خپلو کوچنیانو ته واکسین وکړي. دینی عالم مولای ګلنبی:
تاسو ګورئ دا څومره حاجیان چې سوری ته اسلامي ملک دی، دې ته چیزی بغیر د واکسین نه یو حجم چې دی د میدان یوې نه نشي تیرېدی، او اړتیا کو غټ دی هغه ته د واکسین ورکړي. او بیا چې دی اسلامي ملکونو مصر او سعودي او عادي ملکونو چې دی د هغه مفتیان او په دې باندې فتوا ورکړي. دا واقعیت دی چې دا د مرض د علاج د پاره یو علاج دی، د مرض د پاره نو په دې خاطر باندې زما په ټول علما او خطیبانو امامانو باندې زه آواز کوم چې د دې موزیم مرض د مخنیوي د پاره او د واکسین د تطبیق د پاره په قوم باندې आवाज وکړي او خلک دې ته وحسي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
ولسی خلک هم پر کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومان ته واکسین ورورسي.
موږ په خپل برخه کې په تیر کې هم خپل مسولیت ادا کړی او بیا هم د پولیو په برخه کې چې کم ماشومان موږ سره تر 15 کالونو کم عمر لري هغه همیش موږ کوشش کړی چې هغه هر یو ماشوم ته پولیو ورسی.
روان میلادي کال د افغانستان په کچه د پولیو اته په حساب شوی چې 15 په قندهار، 2 په کونړ او 1 هغه په ننګرهار کې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زراعت د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر پروژې تطبیقوي. د دوی په وینا د دغو پروژو په تطبیق سره نه یوازې د خلکو ستونزې هواریږي، بلکې د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا کې ډېره مرسته کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ رالېږلی.
د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي چې په دغو پلي کېدونکو پروژو کې یو شمېر کانالونه، د اوبو رسونې شبکې، ویالې او ځینې نورې پروژې شاملې او کارونه یې پیل شوي دي. د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصي آشنا رادیو ته وویل چې پر دې پروژو 60 میلیون افغانۍ لګښت کیږي چې نړیوال بانک یې ورکوي او د تطبیق چارې به یې شپږ میاشتې وخت ونیسي. عاشق الله اخلاصي زیاته کړه په یاد لګښت کې 10% مالي ونډه د ولسی خلکو پر غاړه ده او د پروژو څرنګوالی د کلیوالي شوراګانو له لورې انتخاب او چارې د هغوی په همکارۍ مخ ته ځي.
دغه هغه وړې پروژې چې خورا خلک له ستونزو سره مخ وو، ولې اوس دولت په دې وتوارېدو چې په همدې وړو پروژو سره د ولس او دولت ترمنځ د خلکو زیاته شوې فاصله راکمه کړي او عملا د خلکو د زخمونو لپاره دوا او ملهم وګرځي.
په ټولیز ډول د لوګر اوسېدونکي زیاتره اړتیاوې د کرنیزو محصولاتو له لارې پوره کوي، خو له دې کبله چې په دغه ولایت کې د اوبو د تنظیم لپاره کار نه دی شوی، ډېره ځمکه یې للمي او شاړه پرته ده. د لوګر ولی انور خان ساغزی وای چې د یاد پروژو په تطبیق سره سربیره پر دې چې تر ډیره بریده د خلکو ستونزې هواریږي، د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا او د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن په راکمولو کې مثبت رول لري.
د دې ګټه دا ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. تقریبا زر کسه اوس په کار باندې مصروف دي. وخت چې موږ خلکو ته د کار پیدا شو دا د افغانانو لپاره به ډېر ښه جری.
لوګر ولایت د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله د پیاز، کچالو او د انګورو په ګډون ډیر ښه کرنیز محصولات لري. سربیره پر دې چې په کور دننه ترې استفاده کیږي، ډیره پیمانه یې بهر ته صادرېږي. د لوګر یو شمېر کروندګر وایي چې که د اوبو تنظیم لپاره کار وشي او شاړو ځمکو ته یې اوبه ورسیږي، کرنیز محصولات یې څو چنده زیاتېږي.
د لوګر ولایت په مختلفو ساحاتو کې دموږ د حاقین دموږ ځمکو والا خلک ډېر د اوبو ضایعات سره مخ دي. کانالونو کې اوبه ډېر ضایع کېږي او ځکه په درست شکل باندې حاصلات نه ورکوي. کله کانالو په بخش کې موږ سره کار وسي، دموږ د اوبو ضایعات به کم سي او په خپل وخت سره هم حاصلات ورسیږي.
دا بینوي جوی مو کې تقریبا 8 سجل زمین است. انمي کولیګش به برکت همجي کار برای ما بسیار مفاد میرسونه، دانای ما پخته میشه دیگه، انمي مفاد است برای ما.
د سیلونکو په وینا په ټولیز ډول د زراعت د ودې او پرمختیا لپاره مهمه ده چې د اوبو پر کوچنیو ذخیروي بندونه او کانالونو پانګونه وشي. افغانستان کرنیز هیواد بلل کیږي خو ډېر ځمکه للمي او شاړه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنوریدونکو، د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ به په دې ورځ ملګری ملتونه او ګڼ شمیر هیوادونو له خلکو څخه غواړي چې د چاپیریال په خوندي ساتلو کې خپله ونډه ادا کړي. د جنوبي آسیا ډیر خلک د ککړ چاپیریال له وجې رنځ وړي. هند یې یوه بیلګه ده. د دغه هیواد حکومت تازه له پلاستیکي توکو سره چې چاپیریال ککړوي د جنګ اعلان کړی دی. دا چې په دغه هیواد کې ستونزه څومره جدي ده او مبارزه یې څومره وخت نیسي پر پورت کې بایو اوري.
د هند یو مناسین چې د هندوانو لپاره مقدس ګڼل کیږي د پلازمینې نوې ډیلی څخه تیریږي. د دې سیند په امتداد د پلاستیکي کڅوړو ککړتیا د اوبو په سر ته سترګو کیږي. په داسې حال کې چې د هند اقتصاد مخ په ودې دی، د چاپیریال ساتنې فعالین وایي چې په هند کې ډیر سیندونه شته چې د وخت په تیریدلو سره ککړ شوي دي. سره د دې چې د ککړتیا په وړاندې قوانین هم موجود دي، خو بیا هم د هیواد د کانزاسینونو د کرهنیزو آفتونو ضد درمل او صنعتي اغیزې دا هغه شیان دي چې د چاپیریال لاپسې ککړوي. د هند چاپیریال ساتنې او د ککړتیا د مخنیوي مرکزی اداره وایي چې په 2015 کال کې یو رپورټ خپور شوی چې د هند په شپېتو ایالتونو کې 4.95 ټنه پلاستیکي توکي په ورځ کې تولیدېږي. خو بیا هم د یو منا په سیند کې د پلاستیکي بوتلونو، وسپنو او نورو بیکاره شیانو د راټولولو مسأله د ډیرو خلکو لپاره په یو ډول عاید بدله شوې. هغوی له دې لارې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. دوی پلاستیکي او نور وسپنیزې توکي راټولوي او بیا د بیا استفادې لپاره د پیسو په مقابل کې په خلکو باندې خرڅوي. څلوېښت کلن رامنت وایي چې هغه د 15 کلو را په دې خوا د همدې سیند د باطله شیانو د راټولولو له لارې خپله کورنۍ ساتي. هغه د پلاستیکي بوتلونو او نورو شیانو د راټولولو له کبله په ورځ کې له 2 ډالر نه نیولې تر 4 پورې ترلاسه کوي تر څو د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
زه د یمونا څخه بیکاره شیان راټولوم او په دې کار سره دا ځای څه پاک شوی دی. دا زما لپاره یوازینی کار دی. نور به څه وکړم؟ ژوند ډیر ستونزمن دی. موږ باید ژوندي پاتې شو، نو همدا یوازینی لاره ده. زه په ورځ کې له 100 نه تر 200 کلدارو پورې جوړوم چې 2 یا 4 امریکایي ډالر ترې جوړیږي.
که څه هم د ترکاریو دا پلورونکی په دې پوهیږي چې هغه به د پلاستیکي کڅوړو د استعمال په خاطر 15 اویا امریکایي ډالر جریمه شي، خو هغه له جریمې اندېښنه نه لري ځکه چې ډېر نور خلک هم ترې استفاده کوي. د هغه د هټۍ ډېر مشتریان له ځانه سره له کوره کڅوړې راوړي، خو بیا هم ماهرین وایي تر اوسه پورې هم ډېر هندي وګړي د پلاستیکو په ضرر نه دي خبر چې چاپیریال ته څومره زیان رسوي. چترا کوکرجی چې د چاپیریال ساتنې فعال دی وایي دا پلاستیکي شیان چې نن موږ د ژوند اسانتیاو لپاره کارو ښایي کلونه کلونه وخت ونیسي څو له منځه ولاړ شي. هغه داسې وایي:
all these products which we use because of convenience take a lot of
لکدا پلاستیک چی ګوري کای استوا چول شینو 1500 کال ورسته با اله لمنځلار شي او دا په دې معنی نه ده چې دا په مکمله توګه لمنځزي حتی کیدای شي چې پس له 1500 کلونو هم پات شي خو دوی فقط د پلاستیکو په کوچنیو ذراتو بدلیږي چې دا تر هر څه لا خطرناک
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ